افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وریا حمل 14 د اپریل 3 د روژې مبارکې میاشتې 2 د خبرونه په خبرونو پیلوو. ایمرجنسی روغتون وایي کابل کې د نن ورځې له 14 نه 15 تنه ټپیان ورول سوي چې یوه پر لار سا ورکړې ده. د دې روغتون مرکزی دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي، له دې جملې 3 کسان بستر سوي دي. تر دې مخکې د کابل د شهزاده سرای مرستیال حاجي دادګل ویلي و چې په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې 40 کسان ټپیان سوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. بل خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران په ټویټر کې لیکلي و چې په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولې. د ده په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي، هغه د ټپیانو شمیر لس تنه شولی و. د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کېده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرح رد کړه او وی ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونې چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندیری ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 10. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14.
د هوا حال مود ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. پر راپورونه کې راځي چې په پاکستان کې د ملي اسمبلی ټنګېدل او نور سیاسي تحولات به پر افغانستان څه تاثیر وکړي.
افغانستان باندې به ډیر اثر څه نه غورځي چې د افغانستان باندې کې سیاست چې د ملکی حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښت کالو کې یو ملکی حکومت افغانستان په خپل تصمیم نه دی نیولی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي که د کوکنارو د نه کولو په اړه څوک د دوی د مشر له فرمان سرغړونه وکړي
قانونی چلن کیږي.
په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په خبره ډیر مهم مسایل نه ورانغړلي. افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخواني کارکوونکي چې د اس آی وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی امریکا ته ولېږدوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه د پاکستان په اړه په راپورونو پیله وو. د پاکستان د سترې محکمې یو چارواکي ویلي ډیر ژر به د ملي اسمبلۍ د ړنګېدو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د اپوزیسیون ګوندونو د صدر اعظم عمران خان نننۍ پریکړه چې پر اساس یې ولسمشر پارلمان ړنګ یا منحل کړ غیر قانوني کار بللی دی. نوریاس نوریا په دې اړه نور تفصیل.
ورسل هغه چې پاکستان ولسمشر عارف اولوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د هیواد پارلمان لنکړ. د پاکستان د سترې محکمې یو جګپوړي غړي ویلي چې د سترې محکمې رئیس به په څو ساعتونو کې په دې اړه پرېکړه وکړي. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونو چې د عمران خان وروستي اقدامات غیر قانوني بللي ویلي چې حقوقي ټیمونه پر دې کار کوي چې دغه قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ورسله هغه چې د ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوری چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی، عمران خان ته د بې باوري رایې ورکولو مساوده رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو خبر اعلان ته وویل چې د دې پریکړې په وړاندې به د اعتراض په توګه په پارلمان کې پلټي ووي او دغه قضیه به سترې محکمې ته یوسي. عمران خان د پارلمان د مرستیال مشر له پریکړې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي چې ملي اسمبلا او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي او زیاته کړه چې د پارلمانونو تر لنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو انتخاباتو لپاره به نیټه مشخصه شي چې د ده په وینا خلک وکړی شي د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. هغه بیان چې د پاکستان د ولسمشر دفتر د عمران خان د سپارښتنې د منل کېدو په اړه خپور کړی دا معنا لري چې په دریو میاشتو کې به انتخابات ترسره کېږي. ټاکل شوی وه چې د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د بې باورۍ په اړه د رایې ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا رایې واخلي. عمران خان چې د تحریک انصاف د ګوند یو شمېر غړو یې له دې ګوند څخه انحراف کړی په ملي پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړی و او که نن د دغې 324 کسیزې اسمبلۍ 122 غړو یې پر ضد رایې ورکړی وای نو اړو چې د صدر اعظم له څوکۍ لرې شي. عمران خان د امریکا متحده ایالات تورن کړی چې د دې حکومت د پرځولو لپاره د پاکستان د مخالفینو ملاتړ کړی، هغه تور چې امریکایي چارواکو رد کړی دی.
په همدې موضوع کې تنکیر نوریاس نوری له پخوانی سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکي افراسیاب خټک څخه د ملکي پیل کې پوښتنه وکړه چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته نو ده یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوې وه پارلمان کې په مارچ 15 نیټه هغه نن رات کړه. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رد خو اساسي قانون کې شامله خبره دا اساسي قانون خو نشي بدلولای رئیس پارلمان.
خټک صاحب د اساسي قانون وای د 15مه ماده پر استناد باندې چې هغه 15مه ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوی هغه استازیتوب نشي کولای واقع اقدام شوی کوي دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا به هیڅ پوښتنه خبره کوله زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړي پاتې شوی ما او د اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستل. ارزاري چې دا چې کوم خبره پیزم ماده دی یادې دا خو باید محکمې ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی دا خو خپل په دې چوکۍ ناشته پیزو سره یو کې څنګه دا خبره کول شي. اصلا هغه چونکی پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او کړای میرل کې دی نو پوڅو څو سانیو کې دا بایله لیوا دې بایلات نه ځان بچکول لپاره دی ولګې دو موبین پوسیلا او دې لپاره تاسو زړه کوم چې دې شون ګوندونه پویدل چې دی دا شي قدم چتول شو هغه ولګیږي د پارلمان د رئیس پر سر هم سلب اعتماد یو مصاحب نن سهار وختي وړاندې کړ چې دی وړاندې کړه نو د رئیس پارلمان سره د ورډ دی زندولو اختیار شو د پاتې د دې اوس سره محکمه ناشته ده. ما یقین دی چې دا اقدام بو هغه ودري
دغه وضعیت چې رامسته کیږي رامسته شوی دی دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوزات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشندي؟
چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډېر وخت نه موجود دی. هغه دا چې خپل عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کې نه ولې او نواز شریف یې ایسته کړی. په هر حال دا یو بحران موجود و د انتخاباتو کې درغلې او ډېر لوی معضله یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغه تحقیق چا نه دی کړی نو دا خبرې خو وي. او بیا دا چې اردو دې کې نه ولې او جنرالانو کې نه ولې بیا د جنرالانو د په منځ کې اختلافات راغلو تیر کال په لوی ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدی نو دا بحران نن دې ځای ته راورسېدو نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د سعودي چې کله وخت اته رئیس جمهور خو چې اسمبلی منل کړی دی پارلمان منل کړی دی نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی هغه بیا یا شوی دی نو دا اوس یا شي. خو د بل خبره تاسو که افغانستان باندې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښت کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په هکله تصمیم نه دی نیولی. تصمیم جنرالان نیسي، د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرل هیډ کوارټر د اردو چې کوم فوج چې کوم کار
پراسیاب خټک و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځواب ولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده په نوي فرمان کې راغلي چې تر دې وروسته په افغانستان کې کوکنار کړلې و سزا به ورکړل سي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک شو، په کې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپل ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یو برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده، هیڅوک دا حق نه لري لدې فرمانه سرغړونه وکړي. کبیل پر خدای نه کړو څوک بیا هم سرغړونه وکړي یو په وړاندې به قانوني چلن کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي، د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کیږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي.
افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخواني کارکوونکي چې د اس آی وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر دوی امریکا ته ولېږدوي. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې د طالبانو لخوا شکنجه سوی دی.
دا د هغه کس غږ دی چې ادعا کوي درې شپې وړاندې څونه قبل لرونکي کسان یې د کور تر شا ورغلي. دی د ده ورور او د ترور زوی یې له کوره له ځانه سره یوړل. دا کس د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. په هغو ویډیوګانو او عکسونو کې چې ده له ازادۍ راډیو سره شریک کړي لیدل کیږي چې ډېر شکنجه شوی. دی ادعا کوي هغو کسانو چې دی له ځانه سره بولی وو د طالبانو پوځیان وو او دی یې ځکه شکنجه کړی چې ګوندې له امریکایي ادارو سره یې کار کړی.
هم دومره پوه شوم چې ویلې همدی دی او زما سترګې را وتړلې. ډېرې شکنجه کړم، له پایپو کیبل سره یې پر پښو ورونونه ووهلم. لومړی چې زه بوتلم سترګې مې تړلې وې، نه پوهېږم چې زما اوږې پر څه شي پرې کولې. دا چې پل و چاقو نه پوهېږم. دا شیبه چې څوک له ما سره خبرې کوي ذهني تمرکز نه لرم او د چا په خبرو نه پوهېږم.
شکنجه شوی کس ادعا کوي چې دوه نیم کاله یې له یوې امریکایي ادارې سره کار کړی او د یادې ادارې مسؤلین د طالبانو په راتګ سره له افغانستانه ووتل. دی او د ده نور همکاران یې بې برخلیکه پرېښودل. د ازادۍ راډیو ته ویل قصد لري چې د امریکا له لوري د خپلې اس آی وی دوسیې د حال تر معلومېدو خپل موټر وپلوري او ایران ته لاړ شي. د شکنجه شوي کس عامر یا سوپروایزر هم د ده ادعا تاییدوي. دی هم چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ یو ځای نه شو اوسېدی، کله د کاکا کور ته ځو، کله هم د نورو دوستانو کورونو ته. هر څوک چې په لاس ورشي نو حال یې دا دی، د ده سترګې ورتړلې وې او کوم نامعلوم ځای ته یې بولی و. حوزه نه وه، کوم شخصي کور و،
ډیرو پلټونو وروسته یې بیرته خوشې کړ.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د عمومي بښنې وروسته ټول افغانان په امن کې دي، هغه ادعا چې د بشري حقونو سازمانونو طالبان ترینه په سرغړو نه تورن کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره زرګونه هغو افغانانو چې له بهرانیانو په ځانګړې توګه امریکایانو سره کار کاوه له هېواده ووتل. امریکا متحده ایالاتو د تیر کال د اګست میاشتې تر وروستیو 1,40,000 افغانان له افغانستان وویستل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا له دولت سره کار کړی د ایستلو لړۍ به دوام ومومي، خو لا هم هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
شنون کې وای د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات رنغړی او د حکومت ولی په اړه هیڅ هم پکې نسته. دغه پیغام تیر شپه خپور شو.
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یو برخه ده چې د روژې د میاشتې د را رسیدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او 0 ثانیې دی، خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلی وینو، پروژې په میاشت کې پروژه مات باندې پرسترخانو باندې مختلف پنو خواړه پراته وي، مختلف پنو میوې پرچې وي، شربتونه پراته وي، نور خرق شیان پراته وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراته یو نوه شی دي دا خپل و مشکین لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی، خو نور هیڅ بل موضوع پکې نه ده یاد شوی. اوس شنون کې نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی، او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي، او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخون پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خفه کې نه وه.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري تو په هغو موضوعاتو چې خلک هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشران حادثه کوي چې خلک له خپلو کړنلارو او تګلارو خبر کړي، خو لیدل کېږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومت او دولتونو مسولیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځه وړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوی وکړي، پلانونه پروګرامونه او ستراتیژۍ دي ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني واکو په غبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. یادونه ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه وه کارول شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اوکران چارواکي پر اودیسا د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکوي، او د دې هواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکران پر جنوب شدیدو حملو ته چمتووالی نیسي.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندري ښار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هراشنکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوي دي. د اديسا ښاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وختي شپږ بجې د 14 غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اديسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې پر اديسا یې بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړل چې روسیه چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي د اوکرين په جنوب شدید حمله ته تیار نسی. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکرين د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچي پلاوي مشر ولادیمیر میدنسکي په خپله ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکي دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
د خبرونه دی برخه ته موزه اسد الله لودین هر کرای کوم. په دې برخه کې مدرته دوا پزلپوري راپورونه راټول کړي. اول دا چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی، او بل دا چې په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 500 بې وزله او بې واسه کورنیو د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوی دی. راځي په پیل کې دې تراشو چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. دغه ولایتونو له ډلې یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی، او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروف دي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه بولي چې له عمله یې کروندګر اړ شوي تر څو په خپلو مځکو کې د کوکنارو کښت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډېره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړې ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلی وایي، سږ کال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیل وړي دي. کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره و خو اوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو گاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی چې موږ د شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو، خو بیکاري دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ د شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی، الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هجي ګرد راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا بیکار زمینه راته مسایده شوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې را رسېږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحال پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړیو و میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضی مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازنۍ سرچینه ده.
غریب مخلوق درغه ساته په پور اخته دی که یې
دا تاریخ ټولیږي بیا خرڅېږي که په لس خرچه در که په شل خرچه در که په دېرش خرچه در چې دا تاریخ نه وي عیال بیا د لوږې مري یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یک شنبه په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشي توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دا نه دي ویل سوي چې د کرل سوو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 25 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 25.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا د دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 1500 بېوسه او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي له دې بهیره خوښي څرګندوي، خو وایي چې د دوی له اړتیاوې ډېرې دي او دوی سره دې په دوامداره توګه مرستې وشي. تفصیل له خپل خبریاله اورو.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر 1500 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. یاد مرسته د ترکیې هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رضاکارانو ویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او دا 1500 کورنۍ یوازې د خوست د ګربز ولسوالۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین آزادۍ راډیو ته ویل:
نن موږ سره د ترکیې هیواد 1500 کورونو سره مرسته وکړله. له دوی نه موږ ډېره مننه کوو. په دې مرسته کې موږ سره دوی یو بوجۍ وړه دي 25 کیلو، یو کاټن ده چې په کاټن کې غوړي دي، ورسره مکروني دي، مالګه ده، روب ده، هغه د ضرورت شیان موږ ته ټول لکړي دي کوم چې یو کور لپاره پکار دي. چونکه موږ په خلکو باندې د روزي میاشته راغله، د خلک ډېر بې وزله او بې کسه خلک دي، بې کسب او بې کاروبار خلک دي، نو موږ نور هم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو. له دوی نه هم غوښتنه کوو چې آینده کې هم موږ سره لکه د مرستې چې وکړو نورې هم داسې مرستې موږ سره وکړو.
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو په لاس یې مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د ګربز اوسیدونکي بیبي رابیه وویل خاوند یې وفات شوی او دی د کورنۍ سرپرستي پر غاړه لري. د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی بیت الله وایي چې د دوی اړتیاوې بیخي ډېرې دي. دلی دې مرستې مننه وکړه، خو ویې غوښتل چې په راتلونکي کې دوی سره نورې مرستې هم وشي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شهزاده وایي سره له دې چې سره میاشت 1500 کسانو سره مرسته کوي، خو دلته په ګربزو کې د بېوزلو او غریبو خلکو شمیر له دې په مراتبو ډېر دی.
دا اکثره غریبون دي، د نن ورځ ډېر غریبون پوتې دي، خو مقصد دا ده چې هغه ټولو ته رسیږي نه، یا په دې کې د هلال احمر بېوسي بوي، یا به د ترکیه بېوسي وي، یا به د بل هېواد د مرستې د پاره دوی بېوسي اعلان کړي وي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3,000,000 او 3,00,000 کسانو ته رسیږي. دا د تېر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ازادي راډیو ته دا پیغام درځم چې د هلمند ولایت اجدم خان د ورسوالۍ سنی اړیکه کې وجه ده چې دغه د دغه طالبان چې دغه تاریخ بند کې ځوانان مسنزرې کشران ټول په دې نه شو باندې رسوله. وسلام.
السلام علیکم کندهار ولایت نه میوان ولسوالی میاری کنی ولی دا ټول کندهاران او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي. دلاغه ما د لغمان ولایت نه زنګ وهله دا ورور عدل تپکین کې دا کونه ټولې کیږي د ملکانو کو تر جی مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کیږي د خور مسکینو شوب نه لیکي بیا چوم لیکي بیا تنور پښتنه نسته د مغه شنو ملاش په سلاچ دي ته کومه راځي خور مسکین ټول په خلان دي اسلامي امانت نن دا هیله ده چې دغه مغه ورکی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221323